درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او به جوله تاسو سره یو. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د غزنی د وروستي وضعیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره خبرې کړې. ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت وایاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لا اوښتی ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ځای شده شاوخوا کورونه دي، موږ دې په خاطر خپل قوي غښتلي عملیات له هوا او له ځمکه په دوی باندې نه کوو. د رهبرۍ هدایت هم امنیتي دفاعي ځواکونو همدغه دی چې دوی له احتیاط هلته کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل وروړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جمعتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتي دي. د ښاغلي رحیمی مرکه وروسته په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غنی ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو پر راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو، سیمه ییزو زورواکانو، قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو یو شمېر ولسوالانو پیش کړی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جاکپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربه توب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې شپه د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول شو. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد هم تایید کړي دي. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملی نکړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یو ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ښار په مرکزی څلور لاري کې راغون شوی ول، د خپل هیواد بیرغونه لیږدول. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. هغوی وایي چې حکومت یې په وروستیو کې په قوانینو کې داسې بدلون راوستی چې په مالی درغلیو کې د ښکېلو کسانو څارنه او له هغوی سره قانوني چلند ګرانوي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي ول، چې 40 تنه د مظاهرو ضد پولیس ول. د رومانیا ولسمشر کلاسو یوهانیس چې د خپل هیواد د کڼ اړخې مقرنه قوې له سختو منتقدانو دی، له مظاهره چانو سره د پولیسو چلند ظالمانه بللی دی. تاسیس مو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د رواني خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د امریکا او نورو هیوادونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د تورونو جزئیات هم در اورو. ساعت 8:08 شوې د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 چپه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د حقوق کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ورسی لیست ته شامل کړي خپل پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې لمخې او په دقت پریکړه کړې وای. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځ کې په لانجو کې راګیر دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ورانډی کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ورستی لیست ته اضافه کړي اندیښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مساوبې تریو له سرود وزند ورسته پرون تر لاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن بعد د مساوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته ورسته پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ملسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مساوبه کې ویل شوی چې له هغو 104 د شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شو کسانو کمیسیون ته ورستول ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستی لیسته یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له ورستی لیسته حذف شوی او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیاء الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري، او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لري کړي چې په اسنادو کې ستونزې وي. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکي او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتو شتمه کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لاره لا هم تړلې ده. وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو انتنونه الوزولي او د رسنیو خبرونې هم بندې دي. له دې عمله په غزنی ښار کې د وضعیت په باب له خپلواکو سرچینو څخه معلومات لاسته نه دی راغلي. فرشتي جلال زید د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن نشتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسې دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي. هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو به وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانی او چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي وي. د خبر چې حکومت په یو نحوه په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېده، داسې افواهات خبرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاصه شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک د سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان سوي یو ځای ته رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانید چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي، او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانید چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی و دغه د تکرار مخنیوی وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کې هغه د دې چې دښمن خپل تاکتیک وست بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تیرو او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوه او درې نفر، اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په وژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا د هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لار استقامتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلی و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو بیان د شغله نصرت رحیمی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدل، د غزنی د وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې تبصرې کړې دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډېرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یوه راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو تر څنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوري پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود رشتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د حکومت په مشوره او له نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې واوري.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شوراوی ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شوراویان مسعود رشتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې دې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي څېرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شند دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هر کله کو او تری دملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په ډېره سویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وستایل او ډاډ یې ورکړ چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او هیڅ کله به یوازې پرې نشي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی غونډې ته برغلی او دا راپور یې رسولی.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت ته چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا وي ملت والا.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان خزي ګالي، په خوای د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هر ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوي برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمن کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خولاندې شوی وو، هغه حقوق ستاسو د برکت نن مونږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خويندې مخ په میړانه باندې خپل مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. مونږ تاسو ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه نام کلی دا کوم مبارزه م کړی دا داغه تاسو ته مبارکي ویو او مونږ د همیشه د پاره تاسو سره ملاتړ دی. مونږ دغه خويندې تاسو سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې پننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسو ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه ندی جین تاسو ولیدلې او ولسم تاسو ولیدل چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړه ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول مننه کوم چې نن ستاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تان ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګۍ د وینې پورې به موږ د دې
بریدمل امان الله او بریدمل زبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زمونږ ملاتړ وکړي؟ مونږ د دوی ملاتړ کوو، د خپل وینو په بدل کې خپلوالو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د دوی دفاع وکړو.
خلکو چې نن مونږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي، د دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک مونږ نازوي، مونږ ته لا مورال را په برخه کوي او مونږ هر وخت آماده یو چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي د غسرتيري او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربېره د غزی آباد او سمار ترمنز د بند لارې خلاصولو د پاره خه عملیات تر سره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د ترکیه پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پر هغو هیوادونو واچول چې د ده په وینا د ترکیه پر ضد د اقتصادي جنگ لمنې ته لاس اچولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اردغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد و توغول شول. رجب طیب اردغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردغان ویل
یو تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لارې ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوقو په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقره ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالویدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ترکیې د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د ترکیې د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40 فیصده وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوبه پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادري څنګ نیولی دی.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د